دوستان اوز اجملن دا اوز ما نور همکاران مو دا ازادی رادیو پا دی خبرونه کی هر کلی کو وقت پا افغانستان کی دا مازیگر څلور بجې شوی په بروکسل کې نن د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان په اړه نورې خبرې هم کوي. تر دې مخکې د ناټو عموم منشي وویل چې لږ تر لږه 15 هیوادونو منلې چې افغانستان ته به اضافي سرتیري واستوي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
اوریدونکو ستوري مسوي په مقرید دي ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د ناټو دفاع وزیران په افغانستان خبرې کوي. وسلوالو کسانو په بدخشان کې دوی پولیسي شدي وژلي دي او د بدخشان امنیت قومندانۍ وایي د هغوی جسدونه د کوکچې دریاب ته غورځول سوي دي. او د امریکا حکومت د شپږو عمدتاً اسلامي هیوادونو پر خلکو او ټولو مهاجرینو امریکا ته د ورتګ لپاره پر ویزو د نویو بندیزونو قانون اعلان کړ. پورا خبر نو اوریده. ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن وویل چې د تړون غوړه موافقه وکړه چې افغانستان ته نور اسکر ور واستوي. د اسکر به د ستولتنبرګ پوینه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه کې مرسته کوي. د ناټو دفاع وزیران په افغانستان پر خبرو لګیا دي.
We will end the day with a meeting of all nations.
دوی وايي موږ به نن ورځ د ټولو د ناټو د غړو هیوادونو د استازو په غونډه پای ته ورسوو. موږ په دې چارواکو په افغانستان کې د ماموریت لپاره د څو زرو اضافي اسکرو غوښتنه کړې او نن زه دا تاییدولای سم چې موږ به په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل لغونډې تمه لري چې د ناټو غړي به کلک او دوامدار ملاتړ اعلان کړي. رپورټونه وایي چې د برتانیې حکومت د لږ تر لږه 100 نورو عسکرو د استولو ژمنه کړې ده. ناټو عمومي منشي به وروسته پر افغانستان نورې څرګندونې هم ولري. د ازادي راډیو خبریال ورغلی او له هغه ځایه به تاسو جزئیات واورئ. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې هغو افغانانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره په ملکي پوځي پروژو کې کار کړی 4000 نورې ویزې منظور کړې. امریکا ته د مهاجرت ځانګړې ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې د ایس آی وی یا د مهاجرت د ځانګړو ویزو په پروګرام کې مستحق پیژندل شوی وي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې دیموکراتي غړي جین شاهین چې دغو ویزو د تصویب لپاره زیاتې هڅې کړې وې پر نوویل چې متحد ایالات د هغو افغانانو پوروړي چې په افغانستان کې د امریکا له ماموریت سره مهمه مرسته کړې ده. وسلوالو کسانو په بدخشان کې دوی پولیسي شدي وژلې دي. د بدخشان د امنیت قومندانۍ د عملیاتو مشر امام علي عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو جسدونه د کوکچې دریاب ته چول سوي نو له دې عمله یې مړي نه دي موندل سوي. دواړه پولیسي د فیض آباد ښار په مربوطاتو کې وژل سوي دي. د ښاغلي عزیزي په وینا دواړه پولیسي د اختر د رخصتۍ د تیرولو لپاره په خاش ولسوالۍ کې خپلو کورونو ته تللي وي او مرکز ته د ستنېدو پر وخت تیر باران سوي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د بدخشان په امنیه قومندانۍ کې لږ تر لږه 50 ښځې کار کوي. د ایران د پارلمان د مشر علي لاریجاني د دې اندیشنې په اړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه څرګنده کړې وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې نړیوال تروریزم روان دی او پر ضد په مبارزه کې نړیواله ټولنه باید مرسته وکړي. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني د افغانستان د ولسي جرګې له مشر عبدالرؤف ابراهیمي سره په خبرو کې ویلي وو چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته او افغانان په خپله له تروریزم سره مبارزه کولای سي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې کورنۍ جنگ نه دی بلکې د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه ده چې نړیوالې باید د بوج په پورته کولو کې له افغانانو سره کومک وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له مالیبون کرکټ کلب سره د یوې ورځې نړیوالې مسابقې ته تیاری نیسي. د 500 اورونو په دې مسابقه کې به د افغانستان د لوبډلې مشري یا کپتاني اصغر استانکزای کوي. د کرکټ بورډ پر ټویټر پاڼه دغه 14 کسیزه لوبډله اعلان سو. په د افغانستان په لوبډلې کې به راشد خان، نورعلي زدران، سمیع الله شینواری، دولت زدران او محمد نبی وی. او مسابقه به د کرکټ په لارډس آف لندن لوبغالي کې ترسره سي. د دوی په وړاندې مسابقې ته به د ام سي سي لوبډله د نوي زیلاند د براندن مکالم تر مشرۍ لاندې تیاری نیسي چې ځینې مشهور کرکټران لکه کومار سنګاکارا، شیوناراین چندر پاول او مصباح الحق پکې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او ام سي سي مسابقه د جولای پای ولسمه ده. د عراق پوز نن ویل چې په موصل کې د النوري جمعه خرابې له دایشیانو ونیولې. النوري تاریخي جمعه د اسلامي دولت په نوم مستوالی ډلې یادایش ویجاړ کړ. د عراق د پوز جنرال عبدالوهاب السعدي نن ویل چې ځنګړي ځواکونه نن د النوري جمعه انګړه ته ورننوتل او د موصل له زاړه شاره د وسلوالو د ایستلو په حال کې دي. د امریکا حکومت د شپږم د تن اسلامي هیوادونو پر خلکو او ټولو مهاجرینو امریکا ته د ورتګ لپاره پر ویزه د نویو بندیزونو قانون جوړ کړی دی. د نوي قانون پر اساس دا کسان باید په امریکا کې نږدې خپلوان یا له یوې امریکایي ادارې سره رسمي ارتباط ولري. دا نوی قانون به له نن شپې څخه عملي سي. د نوي قانون له مخې هغه کسان چې پلار یا مور، خاوند یا میرمن، ماشوم یا خویندې او وروڼه یې په امریکا کې دي، امریکا ته د ورتګ ویزه ترلاسه کولای سي. دا خبر امریکایي مطبوعاتو د هغو معلوماتو پر اساس خپور کړی چې د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماتیکو سرچینو ته استولی دی. د قانون د نوي قانون د لایحې پر اساس لمسیان، نیا او نیکه، اکا، ماما، ترور یا ترله او نامزد په داسې نږدې خپلوانو کې نه شاملېږي چې امریکا ته د ویزې د ترلاسه کولو دلیل وګڼل سي. دغه لایحه به نن شپه د افغانستان په وخت نن شپه په قانون بدله سي. او د چین ولسمشر شی جی پینګ نن هانګ کانګ ته ورسید. هانګ کانګ ته د ولسمشر شی د درې ورځني سفر لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوی دي. د 1991 میلادي کال د جون په دیرشمه هانګ کانګ د بریتانیا له کالونی خلاص سو او واکمنی چین ته وسپارل سو. د چین ولسمشر به درې ورځې هلته وي او د بریتانیا د سیاسي واکمنۍ د پای ته رسیدو د شلمې کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې به ګډون کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی خبرونه مو واوریدل چې فرشتې جلال زید درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. دا ناتو مون شي وای د تړون پنځل لسغړو هیوادونو د افغانستان لپاره د نورو سرتیرو استول منل دي. په دې اړه په بروکسل کې د ساتي رډیو له خبريال سره تماس ونیسو او د ناتو د مون شي د دې سرګندونو سربیره به د خپلتا نن د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې حال درته وړاندې کړو. د افغانستان د ملي اردو په خنیلو درسیز جنرال شیر محمد کریمی د ناتو لوري افغانستان ته د سرتیرو استول ګټور بولی.
د تعلیم او تربیه د ادامه پروسه یو څه کمزوري شوی دی. نو دا سرتیری چې راځي په دې حساب ګټور دی.
لا خغلی کریمی سره بشپړه مرکه درته وړاندې کوو. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د ازغن سیم د غزولو د مخنیوي په هدف و هر ممکن انتخاب غوره کړي. د قومونو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو سرپرست وزیر غفور لیوال
وړم چې افغانستان ملت او د دې سیمې خلکو ته داډ ورکم چې افغانستان د هیڅ کله یو اړخیز او یو جانبه اقدام پر رسمیت ونیسي.
په ورزګان کې د ولایتي شورا غړي د امنیتي او دفاعي ادارو ترمنځ اختلافات او خبره کوي. خود دې ولایت د امنیتي کمانډان وایي د امنیتي چارواکو ترمنځ اختلافات او اوازې د دښمن تبلیغات دي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. همدارنګ به نور ریپورتونه ولرو. د امریکا د سنا مجلسي کمیټي هغه لایحه تصویب کړي چې لمخې د کډوالۍ زرګونه ځنګړې ویزي هغه افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو سره کار کوي. دا موضوع هم څېړو. کور کلی پروګرام او همدارنګ د ماشومان د حقوقو په اړه د ریډیو او یونیسف د ادارې ځنګړي خبرونه هم له یاده مباسي. دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نوري لکه مخکې مو چې ویل د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون 15 غړو هیوادونو افغانستان ته د نورو سرتیرو استول منل دي. یان ستولتنبرګ نن سهار دا خبرې وکړې. هم درنګ نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو غونډه مجریان لري. د آزادۍ رادیو خبريال نسیم شفق د دې غونډې په اړه د معلوماتو درټولول لپاره په بروکسل کې دی. شفق صاحب خبرونه تستړی مشي درته وایا چې لا تاب وورو چې د ناتو د نننیو غونډو په ځنګړې توګه دغلته په بروکسل کې د افغانستان په تړاو چینن سویل شوې دي. کوم ټکی تاسو ته مهم ښکاری؟
سلام علیکم. بلې، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، نن سهار ینس ستولتنبرګ د ناتو سرمنشي وویل چې د ناتو 15 غړو هیوادونو توافق کړی چې افغانستان ته به زرګونه سرتیري لیږي، او دوی وویل چې دوی تمه لري چې په نننۍ غونډه کې د ناتو د غړي هیوادونو دفاع وزیران یعنی نور هیوادونه هم تعهد وکړي چې هغوی به هم افغانستان ته سرتیري لیږي. د افغانستان ته د نورو سرتیرو لیږل د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په تیره د افغانستان د هوایي ځواکونو د تجهیز او تقوی او روزنې لپاره او د افغانستان د ځانګړو ځواکونو د تقوی لپاره ډېر ګټور وبلل او ده وویل چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو طالبانو او تروریستي ډلو په وړاندې ښه وځلیږي. غونډه اوس د دفاع د وزیرانو پیل شوې ده او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي هم دې غونډې ته راغلی شوې ده چې نن ناوخته ښاغلی بهرامي یو خبري کنفرانس هم خبري وکړي او له غونډې څخه وروسته به د دغې غونډې د ټولو جزیاتو په اړه په تېره دا چې افغانستان ته به په دقیق ډول څه شمېر سرتیري استول کېږي په دې اړه هم دغې غونډې ته د ناتو چارواکي په تېره ینز ستولتنبرګ معلومات ورکړي.
یعنی د تاسو له خبرو داسې څرګندېږي چې تر اوسه پورې هم دقیق شمېر نه دی څرګند چې ناتو غواړي افغانستان ته په کم شمېر سرتیري واستوي.
بله هو ښاغلي ستولتنبرګ وویل چې زرګونه سرتیري بلیګل کېږي خو وویل چې نن ناوخته بعد هغه سرتیرو شمېر دقیق په دقیق ډول اعلان شي کوم چې تاسو شوه د افغانستان ته ولې ګل شي ولې د برېټانی وردمخه د برېټانی دفاع وزیر اعلان کړی چې دوی به کابل سلطنه سرتیری بلیګي افغانستان ته او 1500 په خوانی سرتیری هم د برېټانیا هلته فعالیت لري د سره بشپک سو سرتیری سي. نو وګورو چې نن د ورځې په ناوخته په دقیق ډول سشمیر فیصله کیږي چې سشمیر ځواکونه به لیږل کیږي نور افغانستان ته او کوم هیوادونه به څومره سرتیری لیږي.
ډیر زیاته مننه کوم نسیم شفق په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو تازه حال اخلو. دوستانو نسیم شفق وو چې له بروکسل څخه دغلته د ناتو د دفاع د وزیرانو د نننې غونډې حال راکوه او همدارنګه موږ د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ په هغه څرګندونو خبر کړو چې وایي 15 هیوادونو البته د ناتو غړو هیوادونو منل چې افغانستان ته به په زرګونو اضافي سرتیري واستي. د امریکا د دفاع وزیر هم په بروکسل کې دی او ټاکل شوی دا چې په بروکسل کې به د ناتو له غړو هیوادونو سره له سلا مشورو وروسته د امریکا هغه ستراتیژي چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي بل کیږي بشپړ شي او باور دی چې د جولای د میاشتې په نمایي کې به اعلان شي. په دې اړه وروسته یو ریپورت هم لرو خو تر هغه مخکې دا چې د ناتو د غړو هیوادونو لخوا افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول د افغانستان لپاره په څومره ګټه تمامیدلی شي او د غلطه د امنیت او ثبات سره سمرسته کولای شي. زما همکار حدیث پردیس نن د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د پوخانی لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي چې د تعلیم او تربیه او په ځانګړي توګه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې د ناتو د نورو سرتیرو ورته افغانستان ته ګټه ورده ده. مرکه ورو
د جنگ د څو کالونو په موده کې د ازمن قطار په تمام معنا سره الف نتریا پر شپه ورس په جنگ کې مصروف وو. د تعلیم او تربیه د ادامه پروسه یو څه کمزوري شوی دی. نو دا سرتیری چې راځي په دې حساب ګټور دي چې دوی په قطعاتو کې په جستامونو کې د پلان مخې وویشل شي او دوی به د قطعات صرف تعلیم تربیه کې مرسته کوي.
بله کریمی صاحب، ما په تیرو 1416 کلونو کې یعنی د ناتو سرتیری دلته وو او په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړه. څه فکر کوي چې اوس چې کوم سرتیری راځي دوی دغه د روزنې تکتیک دا به بدلوي او کنه په هغه شکل چې سابق دوی روزنه ورکوله په هغه ستم مختزي؟
د دې 1416 کلو د جنگ په وګدوالي کې مونږ خپل د ملي اردو سرتیرو افسرانو پوره تجربه ترلاسه کړې ده او د جنگ د حالات سره سم د دښمن د وضعیت سره سم د حربي دکترین تغییر خوري، دوی مطابقت کوي د حالات شرایط سره، حتی په تعلیمنامو کې تغییر او تبدیل راولي. نو تعلیم او تربیه په مجموع کې هغه متعارفه تعلیم او تربیه نظر په سلام تخنیک سره دوام کوي او د دښمن د تکتیکونو په مطابق نوی تکتیکونه نوی وضع په خاص قطعاتو کې او کمانډوګانو کې به په نظر کې نیول کیږي، بلکې په عمومي قطعاتو کې به هم دا په نظر کې نیول کیږي چې د دښمن سره څنګه برخورد وکړي. دا ټاکټیکونه به په کار اچوي چې هغه د دښمن د شکست باعث شي.
د افغان ځواکونو او په دلته چې په افغانستان کې یعنی بهرني ځواکونه په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي، د اعتماد موضوع هم یو یعنی د ماکس ورډ په دې وروستیو کې تاسو شاهد وي چې په ځینو مواردو کې د افغان ځواکونو لمنځه یو شمیر سرتیرو یعنی په بهرنیو سلاکارانو په دوی باندې ډزې وکړي او دوی ته مرګ ژوبل واړوله. هدف مې دا ده چې څومره دغه د اعتماد فضا موجوده ده او دغه مسله څومره کولای شي چې د کوم سرتیری چې اوس راځي د دوی هغه ماموریت چې ورته ورکول کیږي هغه په کامیاب شکل باندې ترسره کړي.
زما په فکر سره د دوستو قوتونو او د ملي اردو د پاوز او رهبرۍ ترمنځ دا تفاهم موجود دی، اعتماد موجود دی یو بل باندې، ځکه چې د یو هدف لپاره ټول اخته دي. اما دا هم سړی سترګې نه شي پټولی چې د اوولسو کلونو جنگ په موده کې دښمن هر ډول فعالیتونه کړي دي کوي، او یو له تکتیکونو نه دا دی چې دوی وکولی شي یو څوک کوم سانسوره انسان پیدا کړي، هغه په خپل مقصد تربیه کړي، هغه په اصطلاح تلقین کی او د خپل اهداف لپاره استعمال کی، او یا دا چې کوم خپل عنصر لري د ملي اردو په جامعه کې استخدام کی. د دې لپاره زمون د کشف ضد ارګانونه، د دښمن د کشف ضد ارګانونه شته، فعال دي، تعلیم او تربیه کوي، لا نور هم باید ته توجه وکړي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خانه لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی و چې افغانستان ته د ناتو د نورو سرتیرو د استولو په اړه خپل نظر څرګندوه. زموږ غږ له ساده رادیو ناوړي ټاکل شوی د امریکا حکومت به د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي د جولای میاشتې په نمای کې اعلان کړي. د ډیپلوماټانو ویلي دي چې له دې اعلان وروسته به د امریکا او اروپایي متحدانو ترمنځ د افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه خبرې اترې پیل شي. د امریکا نوې ستراتیژي نن په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې هم د بحث مهمه موضوع ګڼل کیږي. له ملالې بشیر څخه په دې اړه جزئیات اورو.
د امریکا او اروپای متحدان د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي اعلان ته په تمه دي. ډیپلوماټان وایي اروپا غواړي چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت پیاوړی کړي، خو تر هغه مخکې باید امریکا خپل ستراتیژي اعلان کړي. د ناتو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن تایید وکړ چې ناتو به په افغانستان کې خپل نظامي حضور پراخ کړي، که څه هم د نه دي ویلي چې افغانستان ته به څومره پوځي ځواکونه ولېږل سي. امریکا غواړي له 2000 څخه تر 5000 پورې اضافي سرتیری افغانستان ته ولېږي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې په ناتو کې د امریکا نور متحدان شایل له 2000 څخه تر 2000 پورې سرتیری افغانستان ته ولېږي. د برتانیا د دفاع وزیر اعلان وکړ چې هیواد یې حاضر دی افغانستان ته سل نور سرتیری ولېږي. د ناتو ماموریت اضافي سرتیری بد افغان ځواکونو د روزنې او مشوره ورکولو پروسه ګړندې کړې. ینس ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې دا سرتیری به په جنگي ماموریت کې برخه نه اخلي. د ناتو سرمنشي نن سهار وویل چې تر ډیره به د افغانستان د ځانګړو عملیاتو پر ځواکونو تمرکز وي. دوی وایي د ناتو لخوا د افغانانو زیات ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي، په ځانګړې توګه د ځانګړو ځواکونو په درو برخو کې پیاوړتیا. نو موږ ولیدل چې دا ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې ډېر حرفه‌ای او مهم وو. اوس په دې بحث کوو چې څه وړ کولای سو د افغانستان ځانګړي ځواکونه پیاوړي نور نکات چې د ناتو د سرمنشي په وینا کې ور باندې تمرکز شوی، د هوایي ځواکونو پیاوړتیا او د مشرتابه په برخه کې افغان افسران روزل دي. خو دا هر څه په هغه ستراتیژي پورې تړاو لري چې امریکا به یې په راتلونکو دوو اونیو کې اعلان کړي. د ناتو یو ډیپلوماټ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه د نوې ستراتیژي په اړه له امریکا وضاحت غواړي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس نن د ناتو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره خبرې کوي او شایي په دې اړه لږ څه په وضاحت خبرې وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي افغان حکومت به له ټولو امکاناتو کار واخلي څو پاکستان ونشي کولای چې پر پوله یا پر ډیورن کرخه اغزن سیم یا بل ډول موانی رامنځته کړي. په دې اړه له کابل څخه د رحمت الله افغان راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای د ډیورن کرخي په اوګدو کې د پاکستان له لوري د اغزن سیم د غزولو چارې څاري او د مخنیوي لپاره به اقدام وکړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ډیپلوماټیک او امنیتي ارګانونه د پاکستان د دغه اقدام د مخنیوي لپاره په جدیت کار کوي.
د افغانستان د حکومت هم سیاسي هم ډیپلوماټیک او هم امنیتي ارګانونه په جدیت سره د دغه مسالې مخنیوي کوي، او زه غواړم د افغانستان ملت او د دې سیمې خلکو ته ډاډ ورکړم چې افغانستان به هیڅکله یو اړخیز او یو جانبه اقدام پر رسمیت ونیسي.
ښاغلی لیوال وایي پاکستانی پوځیانو تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې په مهمندو، باجوړ، ایجنسیو او دغه شان په جنوبي پښتونخوا کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم د غځولو چارې پیل کړي دي. خو دا چې پاکستانی پوځیانو تر اوسه له کومه ځایه تر کومه ځایه پر کرښه اغزن سیم غځولی، ښاغلی لیوال یې په اړه ډېر څه ونه ویل. مخکې تر دې افغان ځواکونو په څو ځلې د ډیورن کرښې پر اوږدو د دروازو جوړولو پر سر او په بېلابېلو نورو مواردو کې د افغان حکومت په وینا د پاکستان د ښکاره یرغل پر وړاندې غبرګون ښودلی چې تر ټولو وروستی مورد یې په سپین بولدک کې د لقمان او جهانګیر په سیمو کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وه. بلخوا په کابل کې د پاکستان د سفارت د رسنیو د څانګې مسؤول اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دا کار د کرښې په اوږدو کې د ترهګرو د اوښتلو راوښتلو د مخنیوي په هدف کړی، خو د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي په هدف د یاد هیواد لخوا د دې اقدام غندنه کوي. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د تورېستي ډلو د مخنیوي په هدف د یاد اقدام پر ځای په خپله خاوره کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي او له ملاتړ یې لاس واخلي. ښاغلی ځاځی د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته له پرتو ولسونو غواړي چې چاته اجازه ورنه کړي چې سیمه یې په اغزنو تارونو وویشي.
خلکو نه زموږ هیله دا ده چې په هیڅ صورت دروازې او اغزن تارونه پرې نه دي، او زموږ مجبوریت نه دی فلحال استفاده نه کوي. ښه خبره دا ده چې د هغې منطقې خلک ټول سره په اتفاق کې شي او اجازه ورنه کړي دوی ته چې هغې را مخ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې په ننګرهار کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پروتو ولسونو د پاکستاني پوځیانو له لوري په کرښه د اغزنو سیمونو د غځولو او دروازو لګولو پر ضد مظاهره وکړه او د پاکستان د حکومت د اقدام یې وغنده.
د امریکا د سنا مجلس سی وی کمیټي هغه لایحه تصویب کړ چې له مخې د کډوالۍ زرګونه ځنګړي ویزې هغه افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړي. دا راپور نور جزئیات به له فریبا ظاهر نه وورو.
څلور زره نورې ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی وو یا کار کوي. د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې پرون دا موضوع تایید کړه. دا اقدام داسې مهال کیږي چې وړاندې ویره و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره به نور افغانانو ته دا ډول ویزې ورنه کړي. د اس آی وی پروګرام هغو افغانانو ته چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی اجازه ورکوي چې د یوې رقابتي مرحلې له بشپړولو وروسته د امریکا د اوسېدو ویزه ترلاسه کړي. دغه پروګرام د ډونالد ټرمپ د ادارې تر پیل وروسته له خطر سره مخامخ شو. په تیره بیا هغه مهال چې ولسمشر ټرمپ په یوه اجرایي فرمان سره امریکا ته د یو شمېر هیوادونو چې عمدتاً اسلامي هیوادونه دي امریکا ته پر ورتلو محدودیت ولګاوه، که څه هم افغانستان په هغو هیوادونو کې شامل نه و. د روان کال پترس کې د امریکا سنا او د استازو جرګې دواړو هڅه کړې چې هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره کار کړی د اقامت ویزې ورکړي. د روان کال په مارچ میاشت کې په کابل کې د امریکا سفارت ویلي و چې نور واجد شرایط افغانانو ته د کډوالۍ ځانګړې ویزې نه ورکوي، او په همدې دلیل یې له هغوی څخه د مرکو لړۍ ودروله. د امریکا کانګرس په یوه فوق العاده اقدام سره 2500 نورې ویزې اعلان کړې څو واجد شرایط افغانان دغې لړۍ ته دوام ورکړي. هغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي تر ډیره په دې کار سره له خطر سره مخامخ کیږي. په همدې دلیل دیموکرات سناتوره جین شاهین چې د افغانانو لپاره د دې ډول ویزو د برابرولو د هڅو مشري کوي وایي زموږ هیواد له هغو ملکي وګړو چې په افغانستان کې زموږ له ماموریت سره اساسي مرستې کړي دي ډیر پوروړی دی. میرمن شاهین وایي اوس ډیره خوښه ده چې دې ډول زړورو نارینه او ښځو ته د اړتیا وړ ویزې ورکول کیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هند کې د مسلمانانو پر ضد بریدونو په تړاو په ټول هیواد کې مظاهری شوي. په نوی ډیلی کې له 2000 زیات کسان راټول شوي وو او د هند ملت پال حکومت د چوپتیا پر ضد شعارونه ورکول. فریباز ظاهری پاړه جزئیات لري.
د هند په مختلفو شهرونو کې پرون په زرګونو کسان واټونو ته راووتل چې په دې هیواد کې په وروستیو کې د مسلمانانو پر ضد حملو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. دغه مظاهرې وروسته لا پیل شوې چې یو مسلمان ځوان د جون پر 28 نیټه په یو اورګاډي کې په چړو ووهل سو او ووژل سو پر هغه تورو چې د غوایي غوښه خوړله. په نوې ډیلي کې له 2000 زیات کسان راټول شوي وو او په کلکتا، بنګلور، ممبئی او یو شمېر نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې وسوې. منتقدین پر شی اړخو هندو ډلو چې ځینې یې د صدر اعظم نریندرا مودي له ګوند سره تړلي دي تور لګوي چې د مسلمانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو او هغو ټیټې سطحې هندوانو لپاره چې د غوایي غوښې خوري او یا د غوښو او څرمنې په کارخانو کې کار کوي کافي کار نه دی کړی. د بشري حقونو د څار ټولنې وایي له 2015 کال راهیسې لږ تر لږه 10 مسلمانان د تشدد په هغو پیښو کې وژل شوي چې د افراطي هندوانو د ډلو له غچ اخیستو سره تړاو لري. ډیری هندوان غوایي ته د تقدس په توګه عبادت کوي او پر مسلمانانو ځکه بریدونه کوي چې هغوی غوایي حلالوي او غوښه یې خوري. له 2015 کال راهیسې تقریبا ټولې 3 حملې د همدې موضوع په تړاو د تاوتریخوالي له کبله راپورته شوي دي. په همدې موده کې 28 تنه چې 24 د هند مسلمانان وو د غوایي د غوښو په تړاو راپورته شوي شخړو کې ووژل سو. صدر اعظم نریندرا مودي د تورونه ردوي چې ګواکې په هغه هیواد کې د همدې مذهبي مسلې په تړاو د شخړو په وړاندې کار نه دی کړی. بلخوا د شغلي مودي د کابینې د اطلاعاتو وزیر تېره اونۍ د مسلمان ځوان وژنه یو بېرحمانه اقدام بللی او ویلی دی چې سیمه ییز چارواکي باید په دې اړه اقدام وکړي. د هند په ټولنه کې چې هندوان او مسلمانان یو ځای ژوند کوي سره له دې چې دوی تر ډېره یو بل زغمي او په سوله کې ژوند کوي، خو کله ناکله دا ډول مذهبي شخړې هم د دوی ترمنځ راپورته کیږي. د وروستیو مظاهرو په تړاو د مسلمانو ټولنو مشرانو پر صدر اعظم ژغ کړی چې په هغه هیواد کې د مسلمانانو د خوندیتوب لپاره لا ډېر کار وکړي. د هند 1.3 میلیارد وګړو 14% مسلمانان دي.
او سم دا کرکټ لنړۍ یو خبر ده. برتانیا د کرکټ کلبونه غواړي چې له راشد ارمان سره قراردادونه وکړي. د برتانیا یو ورسپانې ریپورت ورکړی چې ارمان د نړۍ یو له څلورو لومړۍ درجه بالرانو څخه دی او په هغه شرایطو برابر دی چې انګلیسي ټیمونه په کې بهرني لوبغاړي نیسي. اسمت ساروان یې په اړه ریپورت لري.
د برتانیا دوه ټیمونه لیواله دي چې د افغانستان د کرکټ له تکړه لوبغاړي راشد خان ارمان سره قرارداد وکړي. د میل ورسپانې د راپور له مخې 18 کلن راشد خان چې روانه میاشت یې له ویست انډیز سره په یو ورځنۍ مسابقه کې د 18 منډو د ورکولو په بدل کې ول لوبغاړي وسوځول، په نړۍ کې د ویکټونو د اخیستلو له نظره 4 مقام لري. د په 9 یو ورځنیو مسابقو کې 3 او په 20 ورسیالیو کې 42 لوبغاړي سوځولي دي. میل رسپانی په انګلیسي کلبونو کې د راشد خان د لاري خان دا شوډلی چې آیا د برېټانیا د ویزې سخت مقررات به حل شي. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت له مقرراتو سره سم هر بهرنی چې د انګلستان یا انګلند او ویلز په کلبونو کې د کورنیو مسابقو لپاره لوبیږي باید ډېر تکړه وي او د هغو هیوادونو لوبغاړي وي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. دا دواړه شرطونه اوس پوره شوي دي. د راشد ارمان د باولنګ سویه تر ټولو انګلیسي لوبغاړو لوړ شودل شوی او له بلې خوا افغانستان اوس د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا د پنځشنبه پر ورځ په خپل کانفرنس کې افغانستان او آیرلند ته بشپړ غړیتوب ورکړ. راشد ارمان د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې هم شو وځلید. د حیدرآباد د سن رایزر لپاره لوب وکړه. استرالی کلبونه هم لیوالتیا شودل چې په خپل غوړه لیگ سیالیو کې راشد خان ولوبوي.
ستاسو لا پیغامونو
هلو سلام علیکم. موږ ته دا شی دونو حقوق دا ماشي تقاوت ریاست نه هله دا هله لرو چې موږ ته تقاوتونه جام شي دا څه واجب چې نه جام کیږي. والو زه کرن جان سر خدي خو صلوات نه زحمت در کوم چې شهیدان او مریدینو او تنخه ماشونه د با کال کیږي چې نه دي جام ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دي.
او د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند عبدالفتاح احمد زی سره مې داستونزي شریک کړي.
تاسو هم ځینې نور شکایتونه موږ ته هم رسیدي چې واکه دوی ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. موږ د ټولو معلولینو او د قیدانو ورسې ته په خپل وخت زمان سره د دوی معاشونه ورکړل. د ټولو معاشونه ورسېدلي دي. غیر له دې نه چې ځینې دوستان په خپل اسنادونو کې یو څه نیمګړتیا ویلي دي، ځینې نور دوستان به هم تاسو شکایتونه کړي دي. موږ دوی لیږلي دي چې هغه خپل اسنادونه پروسس په سمه توګه ترسره او اوس دغه موږ ته راوړي. تاسو پر موږ وکولی شو هغه حق په سمه توګه خاصاس موږ ورکړو. لپاره دې چې موږ ځینې نوې پروسې پیل کړي دي، لکه د بایومیټریک پروسه موږ پیل کړي د بانک سازي پروسه چې دا ډېر هغه مدرن او نیک پروسې دي باندې پرسته. تاسو پر موږ وکولی شو د خلاف فرضیانو د ځینو نیمګړتیاو مخنیوی وکړو، د فساد مخنیوی وکړو. د دې یو کس معاش هم نه ورکېږي خو تر خپل وخت زمانه خپل اسنادونه پروسس ترسره او وروسته هغه نه موږ ته راوړو.
دوستان اوس هم یو اربیا پامو کې د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فرشتې جلال زی اورو.
د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ نن وویل چې د تړون 15 غوړ افغانستان ته د زیاتو عسکرو استولو ژمنه کړې. هغه هیله څرګنده کړه چې نن د ورځې به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په دې اړه د تړون ټول غړي هیوادونه د اضافي عسکرو مرسته اعلان کړي. یان سولتنبرګ نن وویل چې د عسکر به د افغانستان امنیتي ځواکونه روزي او په دې معنی نه ده چې د ناتو ځواکونه به یو ور بیا په افغانستان کې له استولو طالبانو او نورو افراطي ډلو سره جنګیږي. وسوالو کسانو په بدخشان کې دوی پولیس شتځي وژریدي. د بدخشان د امنیت قمندانې د عملیاتو مشر امام علي عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو جسدونه د کوکچیپ دریاب کې چورڅې نو لدی عملې مړی لانه دي موندل شوی. د افغانستان دفاع وزارت د ایران د پارلمان د مشر علي لاریجانی د دې اندیشنې په جواب کې چې وايي په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو تارتیا نستنن وویل چې په افغانستان کې نړیوال تروریزم روان دی او د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه کې باید نړیوال افغانانو سره مرسته وکړي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې هغو افغانانو ته چې امریکایي ځواکونو سره په ملکی یا پوځي پروژو کې کار کړی 4000 نوري ویزه منظور کړي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې دیموکراتي غړي جین شاهین ویل متحدي ایالات د هغو افغانانو پوروړي دي چې په افغانستان کې د امریکا له ماموریت سره مهمې مرستې کړې دي. د امریکا د حکومت د شپږو عمدتن اسلامي هیوادونو پر خلکو او ټولو مهاجرینو امریکا ته د ورتګ لپاره پر ویزو د نویو بندیزونو لایحه جوړه کړې ده او نن شپه د افغانستان په وخت به په قانون بدل شي. د پر دې اساس به هغه کسان چې مور یا پلار، خاوند یا میرمن، ماشوم یا خویند یا ورونه په امریکا کې دي امریکا ته د ورتګ ویزه اخیستلی شي، او یا هغه کسان چې په امریکا کې له رسمي ادارو سره د کار کولو رسمي اسناد ولري. او د عراق پوزن ویل چې په موصل کې د النوري جماعت خرابې له داعشیانو بیرته ونیولې. النوري تاریخي جماعت او منارې تقریبا 900 کاله مخکې په موصل ښار کې جوړې شوې وې. د دې ځای په 2014 میلادي کال کې د داعش مشر ابو بکر البغدادي د عراق او سوریه اسلامي خلافت اعلان کړی و. خو د عراق د پوځ جنرال نن ویل چې دوی د موصل له زاړه ښار د داعشیانو په استلو لګیا دي.
اوس هم سباون کاکړ له څو اقتصادي خبرونو سره وبخي سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. پنګر هر ولایت کې د شپارس لوبل تورمن د کرکټ سیالي روان دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د اړیکو مسول فرید هوتک ازادي اړې ویل چې په ورستي لوبه کې چې د چاشمې فورز تر سره شو اعجاز لوبډلې د سلطان اکاډمۍ له لوبډلې څخه په لوی توفیر لوبه وګټله.
پنګر کې د شپارس لوبل تورمن فرغان نګرهار اتلان لوبل تورمن کرکټ سیالي تر پیل شوې دي چې دغه سیالي شپارس ورځ دوام کوي. په دغه سیالي کې ورستي لوبه وشو هغه د اعجاز او د سلطان اکاډمۍ تورمن
شغلی هو تک وای چې دغه سیالي به شپارس ورځ دوام وکړي. په جنوبی کوریا کې د نړۍ د اتلانو د تکواندو سیالي روان دي. د لوړو زده کړو وزارت د ورزشي فدراسیون امیر زبیح الله شهزادن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې افغانستان څخه څلور لوبغاړو ګډون کړی دی خو تر اوسه کوم امتیاز نه دی خپل کړی. شغلی شهزاد ذاته وی چې په دغه سیالیو کې له 103 هیوادونو څخه شاوخوا زر لوبغاړو ګډون کړی دی. او رسې خبر دا چې ټاکل شوی چې د پنځم په ورځ په بامیان ولایت کې د شجن لوبارتونمنز د بایسکل ځغلونې سیالي تر سره شي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر صادق صادقي ازادي رادیو ویل چې په دغه سیالیو کې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. صادق زاده وی چې دغه سیالي به د سلویش لوبارتونمنز تر سره شي. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړه مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړي پروګرام او کور کلی ته ورشو د اورزګان ولایت په اړه یو ریپورت راخلو. د اورزګان د ولایتي شورا چارواکي وایي چې دغلته د ځینو امنیتي ادارو د مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلافات شته، خو د دې ولایت د امنیه قمندان بیا دا اختلافات نه مني او وایي چې دا د دښمن تبلیغات دي. ریښتیا څه دي په اړه یې له اورزګان څخه د شریف الله شرافت ریپورټ اورو. ورپسې د ماشوم د حقونو ځانګړی پروګرام او په هغې پسې کور کلی له یاده مباسي.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکی وای ک په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو اختلافات نور هم دوام وکړي، شاید دغه ولایت د کندوز په څیر سي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړی عبدالکریم خادمزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې په دې ورستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې خپل منځي اختلافات زیات شوي او په خبره چې دوی سخت اندېښمن کړي. نوموړی وایي دغه اختلافات تر ډیره د ملي پولیسو د یو شمېر کنډکونو او په دغه ولایت کې د ملي اردو او ملي پولیسو ترمنځ دي.
دا خو واقعیت دی، اختلافات شته، اختلافات هم وي. د پندک په ساته د قمندان په ساته د پتاو تریخوالي لا اوښتي دي، ځینې اختلافات په مرګ ژوبلې اوښتي دي. تا چې هم ښه خبر یاست، زه په دې علت نه پوهېږم چې علت څه شتي یا علت څنګه دی. اختلافات شته بالکل، اختلافات ته زه تاییدوم، خو د دغسې اختلافاتو دغه بدې پایلې لري. کای نه کای د ولایت سکوت سره مخ کوي.
شاغلی خادمزی هم درنګ له مرکزی دولت څخه غوښتنه وکړه چې دغه اختلافات لمنځه ویسي او وړ کسان په دندو ګماري. لدی سره په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو بلغړی حیات الله فضلی هم ورته څرګندونې لري. نو موړی وای په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو ټول اختلافات د واک پر سر دي چې به د فایل به ولري.
لامیر خو هغه یو لاندل دي چې وشتي په وار وار پر ځای سره غږی چې د ولایت واک چې دي هغه د دیبان د خلکو په لاس کې دي. نو زموږ خلک ګرځ دغه غواړي، د ولایت خلک دغه غواړي چې واکې ته ورسېږي. دغه لامل دي مثلا که چېرې ما ته واک رسېږي نو زه هم غږیم، که نه را رسېږي نو زه نه یم هم غږی.
شاغلی فضلی همدارنګه ویل چې د ترنکوټ شار څنډو ته ولس میاشتې مخکې د وسلوالو طالبانو راتګ هم د افغان امنیتي ځواکونو د خپل منځي اختلافاتو لامل و. هڅه مو وکړه چې په دغه اړه له هغه کسانو سره خبرې وکړو چې د ولایتي شورا تر نیوکو لاندې راغلي، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خو په ورته وخت کې د دغه ولایت د امنی قمنداني سرپرست رحمت الله صدیقي د ولایتي شورا دغه ادعاوې په کلکه ردوي چې ګڼي د دوی په منځ کې اختلافات شتون لري. نوموړی وایي چې دوی په خپل منځ کې پوره همغږي لري او په خبره چې دا د دښمن تبلیغات دي چې وایي دوی په خپل منځ کې اختلافات لري.
تاسو به په خپل لیدلی موږ په یو تشریکی مسایې په یو همغږي سره ډیرې ساحو کې مشترک عملیات او دوی ملي د پولیسو ملي د امنیتي ملي سره څنګ پر څنګ د خلکو په مستقیمه همکاري درلودلی دي. نه تنها اختلافات وجود نه لري، بلکې یو ډېر ښه همغږي موږ لرو.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي و چې په دغه ولایت کې ځکه افغان امنیتي ځواکونه د دښمن پر وړاندې پرمختګ نسي کولای چې په خبره دوی په خپل منځ کې پوره همغږي نه لري. په اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې له تېرې یوولس میاشتې راهیسې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي، چې د مسؤلینو په خبره لا هم وسلوال طالبان د ولایت مقام ودانۍ ته په دوه کیلو متری کې شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12 نیمو تر 1 بجې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د جنگ جګړې، اقتصادي ستونزو او ځینې نورو مسایلو له وجې خلک خپلې لورګانې ښوونځي ته نه لیږي. په یو شمېر سیمو کې بیا په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نشته، نو ځکه نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن په همدې کې غږیږو. له موږ سره مېلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د واجی صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی لومړی په پروګرام غږیږي چې د ښځینه ښوونکو د مسلکي زده کړې په اړه ده.
د 2015 کال د شروعنه یونیسف پر یو پروګرام باندې کار وکړ تر څو پورې ضرورتونو ښځینه ښوونکو ته په 5 ولایتونو کې دوی ته تعلیمي برسونه ورکړي تر څو پورې دوی وتوانېږي چې مسلکي ښوونکي تیانه جوړ شي. دغه 5 ولایتونو کې پکتیا ده، پکتیکا ده، غور ده، خوست ده او روزګان.
د کوم ضرورت له مخې تاسو دغه 5 ولایت غوره کړل؟
دا 5 ولایتونه هغه ولایتونه دي چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو کچه بالکل بیخي ټیټه ده. د بیلګې په ډول باندې شاید په بعض ولایتونو کې مثلا 15% وي، یعنی 15% په هیڅ کړه. ځکه مثلا په یو ښوونځي کې که 100 معلمین وي یا 100 نفر یا 100 نفر، نو کله ته مثلا 15 ښځینه ښوونکي هغه په هیڅ کې راځي. او که مثلا موږ په هر مکتب کې یا یوه ښځینه معلمه ولرو، دا په هیڅ کې راځي. بنان دغه 5 ولایتونه هغه ولایتونه چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو د دوی دواړو کچه ډیره ټیټه ده. په همدغه خاطر باندې موږ دا 15 ولایتونه انتخاب کړي دي. او کله چې د ښځینه ښوونکو کچه ټیټه سي، نو دا واضح خبره ده د ښځینه زده کوونکو کچم ټیټیږي. یو خو به موږ په دې باندې توانېدلو چې په ښځو کې وړتیا یو څه لوړ کړو. د هغه سیمو سره به موږ کومه کړي تر څو پر دې وتوانې ښځینه ښوونکي پیدا کړي او د دوی بچیانو ته، یعنی خلک په ډاډه زړه باندې خپلې لورګانې په مکتب کې شامل کړي.
تاسو کله کلو بانډو ته ځئ، هلته دغه د ښځینه ښوونکو ضرورت څومره وي؟
بدبختانه د ښځینه ښوونکو کچه تقریبا 3.5% ده. دغه 3.5% هم هغه څوک بشپړوي چې هغه یا په مرکز کې دي او یا په لویو ښارونو کې. په کلو کې د ښځینه زده کوونکو کچه ټیټیږي او د ښځینه ښوونکو کچه هم ټیټیږي.
کله چې تاسو دغه لرو پرتو سیمو ته ورغلئ چې هلته ښځینه ښوونکي کمې وي یا هم هېڅ نه وي، خلک څومره له مشکلاتو سره مخ وو او څومره یې غوښتل چې باید دوی ښوونکي ولري؟
تعلیم د هر چا حق دی.
بله،
یعنی دا د دوی بالکل حق دی، دوی باید تعلیم ته لاسرسی ولري. دا د ماشومانو د نړیوال قانون پر اساس، د نړیوال قرارداد پر اساس باندې چې د افغانستان حکومت هم هغه ته ژمن دی، هغه په 1994 کال کې امضا کړی دی او د هغه گزارش ورکوي. تعلیم د هر ماشوم حق دی، هم د نارینه هم د ښځینه. ولې کله چې موږ دغه ستونزو سره مخامخ شوي، چالشونو سره مخامخ شوي، چې بیا کله مراجعه شوي، نو سربیاګان دا په ډاګه کړی ده. یو چالش دا هم چې مثلا کله چې ښځینه ښوونکي په مکتب کې نه وي، یو نارینه ښوونکي ته خلک زړه ډیر نشه کوي چې خپل لور په مکتب کې شامل کړي. یو خدای چې په فرهنګي لحاظ باندې موږ وروسته پاتې ټولنه ده، یو سنتي ټولنه ده، خپل لور وڅوک مکتب ته نه ورکوي. بیا نو کچیر مثلا یو بانام ورته پیدا شي، بیا بیخي نه ورته ورکوي. نو موږ غواړو دغه بانی چې موجود دي، دا بانی باید د منځه لاړ شي. خو په نور ارسو کې نور خلک کار کوي. زموږ وظیفه دا ده چې موږ هم د ښځینه ښوونکي تربیه کو، او په عین وخت دا چې د ښځینه ښوونکي تربیه کیږي، خپل دغه د دوی د ښځینه ښوونکو کپاسټي یا ظرفیت یا وړتیاوې دا هم لوړې دي. دا بل غټه ستونزه ده. بیلګې په ډول باندې دغه اوس چې په دغه 180,000 ښوونکو کې یوازې 50% دوی تقریبا د 14 ټولګي نه فارغ، او نور ټول د 14 ټولګي نه لاندې د زده کړې لري. حتی داسې ښوونکي موږ لرو چې د 9 سن په فارغ دي، د 10 سن په فارغ دي.
کومه شمیره چې تاسو یاد کړئ، دا شمیره لږ نه ده،
ډیره لګه ده. دا شمیره ډیره لګه ده، خو موږ غواړو چې یو ځل دا وازمه،
یعنی د امتحاني پروګرام ده.
یو پلی به وګورو، د 50 کلو کې به وګورو. دا کده نور برنامه تشویق، مثلا دا برنامه موږ تقریبا 2 کاله مخکې را شروع کړه. خو دا تاسو وګورئ چې مثلا معرفت وزارت ورته برنامه د شډو چارو وزارت سره شروع کړي په همکاري کې، چې هغه د بل چا د خواته ملیږي. نو بنان کده چې دا برنامه نور هم زیات شي، یعنی په مجموع کې معرفت د ذکر ضرورت لري چې هغه ورته ډیره لوړ وي. یعنی که اجازه کل کبيخي هغه سټنډرد نه وي، یعنی معیاري نه وي، نو هدا اکل د ټټ ست څخه باید وړي، هدا اکل متوسط ست کم کړار ولري، بیا ستونزه سره اندازې پرې اړیږي. موږ باید په دې باندې کوشش وکړو دغه ورتیاوی د مسلکي خلکو دا باید وړي سي، تر څو پر مسلکي خلک تربیه کړئ سي.
کچیر مونږه مسلکي خونکي ونه لرو او کورنۍ خپل لورګانی پرې نه دي چې لاړې سي زده کړې وکړي، په خوانځي کې یو نارینه استاد د الته نه پرې دي، ستونزه به مو څومره ورستر بل زیات سي.
کله چې یو مور مثلا د پکور کې زده کړې نه لري، دا مهمه نه ده چې دا باید لاړ سي کار وکړي یا باید کور د باندې کار وکي یا کار ونه جلکی پیغله کیږي او دا واده کی او دا په کور کې مور کیږي د وی با سواد مور او د وی بې سواد مور تر مابین د ماشومان په تربیه کې ډیر ستر توپیر موجود دی. یو با سواد مور کولای شي مثلا خپل ماشوم وروزن ته شته توجه وکي، دغه وسیات دغه روغتیا ته شته توجه وکي، خو یو بې سواد مور دا کار نه کوي. یعنی افغانستان د سیو مملکت نه دی چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې ډیر پیاوړی وي، ډیر پیاوړی نه موږ په ډی ضعیف حالت کې قرار لرو. نو بنان موږ دې ته ډیر ضرورت لرو چې د نارینه په خوا کې باید ښځینه باید کار وکړي او خپل د کورنۍ اقتصاد باید پیاوړی کړي. نو که چیرې ښځینه دا کار ونه کړي، یعنی دا کورنۍ به په څو مشکلاتو باندې اخته وي، مثلا اقتصادي ستونزو باندې به اخته وي. هغه کورنۍ چې یوازې نارینه کار کوي او اقتصاد یې هم ژوبلي او د ماشومانو مثلا په تربیه کې به ستونزې موجودې وي، دوی ورته توجه نه کوي او په کورنۍ کې به نور چالشونه او نور تاوتریخوالی موجود، ځکه کله چې مور باسواد وي مجموعه د جرایمو کچه راټیټولی شي.
بله، تاسو په داسې ولایاتو کې د نجونو لپاره مسلکي زده کړې برابرې کړي چې هغه لري ولایتونه دي، یا ښوونکي نه وي او یا هم ډېرې کمې وي، څنګه کله تاسو خپل کار پیل کړ له مشکلاتو سره مخامخ نه سوئ؟
یو څه باید ووایم چې هغه ډېر د خوشحالۍ خبره ده، په دې معنی باندې چې افغانان چې دي دوی خو د تمدن دپاره ډېر علاقمند دي. یعنی کله چې هغه چالشونه چې موجود وي چې هغه لرې سي، ډېر لیواله دي چې په وطن کې سولې آرامي د کار امکانات وي، د زده کړې امکانات وي. د دې په خوا کې چې مثلا زوی یې مکتب ته ځي نو لور یې هم ورسره مکتب ته لاړ سي، او مثلا لاړ سي او بېرته راسي او څه شي زده کړي، نو افغانان ډېر ته ډېر لیواله دي او خلکو د پروګرام څخه ډېر ښه هرکلی کړی دی. زه ډاډه یم چې پروګرام به تر ډېره بریده پورې کامیاب وي.
هغه نجونو چې تاسو په دغه پروګرام کې اشتراک وکړه او بیا دوی ښوونکي سولې، مسلکي ښوونکي سولې، دوی څه رقم، آیا په رسمي ډول مقرر سوي دي ښوونکي په صفت څه رقم دي؟
دوی چې د ماسې فارغ سي باید یو داسې پروګرام مخکې موجود وای، پروتوکول چې کله دوی ماسې فارغ سي وای نو دا پتان باید په کار ګمارل سي وای. دا پروګرام څو مخې لري. لومړی مخې دا ده چې کله مثلا هلته وسنۍ ښوونکي چې هلته تیاری موجود دي،
بله،
نه او دوی د ولسم سم په څخه فارغ دي، زموږ لومړیتوب اول هم غوته دي. یعنی دغه سکالرشپ
زکه تیاری مقرره
دي. بله بله، دغه سکالرشپ یا د بورسیه د دوی اولین هدف هم دا غرشنه او استادانی دي چې دوی د ولسم سم فارغ دي او مسلکي زده کړې نه لري.
بله،
نو کچیر بیا په دیو کې مثلا زموږ شمیره پرانه سو، بیا نو دوهم چانس موږ ورکو وغه چې شاغې د ولسم
سم وظیفه نه لري،
د ولسم سم څخه فارغ دي، دوی وظیفه نه لري، خپل محل کې دي او دوی تم لیواله چې پسل چې فارغ شي باید کار وکړي. د ارزیابي یو کمیټه موجوده، دوی دغه ټول اسناد ارزیابي کوي او مستحق کسان په نښه کوي، دا بیا پرېږي. کله چې دوی فارغ شي دا شمیره ډیره ټیټه ده، زه دا دائم ټول ته کار پیدا کیږي. د معرفت د وزارت په مسلکي مکتبونو کې دوی په کار باندې ګمارل کیږي. احیانا کچیر مثلا دوی ته تلته زمينه نه یې مسایل کمبود تشکیل وجود ونه لري، یونیسف نور مکتبونه لري، تاسو خبره شي موږ مثلا کلیوالي سنفونه لرو یا مثلا د سریز دکړو سنفونه لرو، بیا دغه ښوونکو څخه موږ په هغه برخه کې استفاده کوو. یعنی دوی کدا چې د سریز دکړو په پروګرام کې شامل شي او یم د ابتدایي دکړو پروګرام کې شامل شي، تر څو پر دوی لپاره پراتون کې بیا په خپل دولتي مکتبو کې د کار زمينه مسایل.
دغه د مسلکي ښوونکو د دکړو پروګرام چې تاسو په پینځو ولایتو کې یاد کړه، نس کې د لږ د نور ولایتو ته مغزيږي، ځکه حالت هم ډیر خوندې دي چې خځینه ښوونکو نه لري.
یو ځنه علاج موږ د پینځه ولایتو انتخاب کړ، د هغه ولایتو چې هغه په ډیره کمه یعنی په ډیره ټیټه کچه کې دا قرار لري. یعنی هرڅه د یو سروې پر بنسټ باندې کېږي، بیا موږ باید د سره څه بل سروې وکړو، لومړیتوبونه باید پناشه کو او دغه لومړیتوبونه لپاره باید کار وکړو. دغه وسته د مثلا د افغانستان د وزارت د پردا لومړیتوب چې خځینه ښوونکو باید دوی زیات کړي.
مننه ډیره زیات.
لا تاسو نه مننه.
سوله ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق د مدني مشارکتونو د مسول احمد جان نوزدي خبري د نجونو د زده کړې په اړه واوریدي.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
جس پر سرونه ر شکر به ومنه سر اومدن یخشلی
آی کلا بازاری دلار د سر شربتونو د میوجوسو
د لیمو اوبو او نور شربتونو ناروغه کړی یاست.
پرن مې مېده خوګیدله د دولس بجو نه استمه بس ایسال شوم زړه مې بد بد کیدله یار مې شپې استفراق وکړل یار مې اوس
در من اوردونکو د روغتیا وزارت په وینا کله چې هوا تودیږي نو په روغتونونو کې د غناروغانو شمیر هم زیاتیږي چې په ګرمه هوا کې د لارې پر سر خوراک او څښاک کوي. ډاکټران وایي چې له خوراک نه هم د څښاک په واسطه د انسان بدن ته میکروب ژر انتقالیږي. په لارو او کوڅو کې سرل مارته هغه کراچۍ چې ناپاکه اوبه شربتونه تروې د لیمو اوبه د میوو جوس او داسې نور خرڅوي د دې لامل شوي چې یوازې د انتاني په روغتون کې هره ورځ په لسګونو کسان د نس ناستي او استفراق له وجې بستر شي.
جوس
پکسرونه ر شکر به مون استرو مدنی
خصو نو زمان وی وایزا دلته چویلو تاسو جوس خرڅوي
کنه جوس خرڅو
او په ساره مون سور مرده
هم ده خبر خبره
ده ده خبر خدا ده جوس شین دلته نه خرابيږي
نه خرابيږي نه انرژي کربا یخ ورسرهشته خراب نه کیږي.
هیڅوک نه وایي چې زما د غړې کې شوم به تر وی دي. په کراچۍ کې د شربتونو او نورو نوشابو خرڅونکو ویل چې د دوی خرڅونکو شین اخیستونکو ته سیستون نه پیدا کوي. خو په روختون کې پلسګونو کسان ولی بستر دي. د بیلګې په توګه د انټانی روختون ته ورغلی یو حالت په یو لوی اتاق کې اتلس کسان بستر دي. ډیرای هم د بازار او بو او شربتونو د حالت رسول دي.
خو بازار کې خپل چې تیګ شو بهش کو جوس اخلو مجبور ده خو شکی بنو څوک کولمی می سیزي کولی لمن است پرا کلا کلا وم کلا لمن نه وم کولی نه ډیر نه سترګونه می خر پاشم زی پینه
موبایل لستر ته په واده غنې وس ان اس نو کایلرم اتاش نو ته ډیر اتم جمعه وش په چې د خېټې می پرسی دا نو که څه کلاکه د دوسی ګرمه د لوکتیګا
دیانا رو باخلو د مانی صرف دغه تو سم ما سرهشته دنجله سی ورکه خو مواد به پکې کنه چې اور اسکور کې جوس جوړ کې سره قمی په سبا ته پات شي هغه جوس سره قم کې دي که مجبور به دا کوم شی خو به غړې کنه
او تاسو به مجبوریت اخلي
خود ته مجبور شو اخلو
او بیا دا شپونه کې بستر یې
ز ډیر مور سره می غیم ډیر لال هاندې
پرن مې مېده خوګیدله د دولس بجو نه استمه بس ایسال شوم زړه مې بد بد کیدله یار مې شپې استفراق وکړل یار مې اوس دغه وباخله ما دا چې کوم تر وې مور مې ده خو چې څه وچ کې به مریضه وي خراب وي د څه په تکلیف یم مېده مې د څه ته وپېچ کیږي
زمانو مسما ده پرونو دغه سه مطلب کې ومه لکه مې خوړل په ځای پیپسی هم دا شنه واغه سلک سر مې په درد چې به مې هټه په درد شوم دا سه رورو مسخوتن به مې زخه یعنی خبر شم پسه نو سه وچ به مکتب سره غلم نو ایس ونه شه په ځای به راغلم دلته مې ته مې ډیره خراب ده او لک سر مې ډیر درد کې هم دې سره پرونه
محمد عزیز چې د میوې د جوسو د خرڅول په وخت کې تری وهده د پاکي خیال ساتي ورسره غیدلیو هغه وای دی د کار یو غټه ده چې اخیستونکي کراچۍ ډیر راځي
زه د مڼې د کیلې د نور انرژي کارو د شان خرڅوم خالص هم دي اسه خالص به موږ ته هم لرو تمام ست خالص ته جوړ کوم دغه بوتل کې هم دي خالص هم غواړي خالص هم ته جوړو دي
په دې بوتل کې تاسو فکر کوئ چې شي دي
دیکه هم خو دی هم وبستلی فیصدی پکې دي
نور شي دي پکې
نور د جوار قن خالص فاده کوي نور شي نور وغیره وغیره شي نور
دا اوس خو لري پوسټ کړي ګردم پیناستا
خدا او کا شو ته نور لرو چې از رو بیا غن را باسو او کا شمر کو یم خیکو تا کا ګو امس
نو ولې مخکې له مخکې نه دا دلته پوسټوي ګدی
خدا ز خل بمینی
خاورم بکینی کنه
خو خاور کې نه ته نور ز تاسو سره پرد دی خو
دوه مره گزارې دی دا وستا چې
نه است نه شو دا خمس نمونه مثال دمس کې خو دغره دا بس کیم خو یم دسته دا ته ما بچ دا تازه پات کیه مسې دغره ز دیروز پات کو دلته دا مس پات سو بیا غیسا چو بیا نور تازه پک چو
ار ارز بچو کا سره دی جوس اخستلو لپاره
و راضی بیا تاسو سند سپیل خواته مشتریان دی راضی زکه تا پاک صفه کاغو مخه کی خریداران مشتریان دی راو
خدا شپه داخلي بینیم نوینی
نه شپه پاک صفه درې گروپ یو څوک یې غاړي دی خو دی خو پاک صفه شته تیار
د مرکه
په وخت د امان الله په نوم یو تن د محمد عزیز کره چې درغی چې د میوې اوبه واخلي. لاغنه مو پوښتلی چې د نوشابو د اخیستل په وخت کې کومې خبرې په پام کې نیسي؟
ګرمي غونده ده چې دا زموږ شنګي چې دغه زرافه کې
څه شی اخلي؟
مونږه جوس د منی جوس.
کله چې راځي مثلا ته کومې خبرې په نظر کې نیسي چې یو پاک شی واخلي؟
زه چې لازم اول اول دا جوس د ځان اخلم ګورم چې پاک دی، تاریخ یې تیر شوی نه دی. دا شام نظر کې نیسم ته څو کولای شي هر نه ناروغۍ څخه جلوګیري وکړو.
دا کراچۍ دسته اوس ولاړې کنه په دې کراچۍ باندې مارم ستا او په دې جوس باندې لګېدلی همدا جوس خوري؟
اول ګورې چې پاک دی کنه، صحیح دی کنه، که صحیح وو نو هغه وبخله، که صحیح نه وو د دوکاندار ته به سم صحیح شیان اوړه. بعد دا چې چې وسته کې نو هغه خلک مریضې کې نو
ته کوم جوس همدا اوس دلته پاک وو او صحیح وای؟
دا جوسونه چې دی د ټولو اوبه چې دی واخیز دا جوس دی کنه، دا تازه راوړی دی او نو چې اوبه هم تازه شولې دي. خیام جوس دی، دا چې صحیح دی.
نور کوم دی؟
نور دا جوس
دی. دا چې دی؟
دا چې دی رانی دی.
رانی؟ مثلا کله چې هم دا تاخلي کنه؟ تاریخ چی دی؟ کوم چی ګوري؟
دا 2015 تا 2016 پورې کال یو کال وخت لري.
امیش دا ګوري؟
او پاتوش تقلبی من اوتلی دل خط.
ډاکټر هدی قلیمی وای اکثر هغه کسان چې د سړکونو په غاړه نوشابې خرڅوي د خپل ځان پاکي او نظافت په پام کې نه نیسي، نو خلکو ته به څنګه پاک څښاک ورکړي؟
آیا په دې پوهیږي چې خپل لاسونه سره رقم وینځي، خپل نوکان سره رقم واخلي او بل اخره دا اوبه چې تهیه کوي یا مهیا کوي دا اوبه کم ځای نه راوړي؟ تاسو وګورئ چې حفظ الصحت د ژوند په ټولو ساحو کې ډیره مهمه ده، خاصتا د اوبو څښلو په برخه کې. یعنی هغه میکروبونه، هغه انتانات چې د اوبو له لارې نه انسان ته رسیږي، معدې ته ځي، بل اخره کولمو ته ځي، فوق العاده د میکروبونو چانس پکې زیات دی نسبت و نورو شیانو ته. یعنی که چیرته سړی ډوډۍ خوري میکروب وي، له دې نه که میکروب په اوبو کې وي ډیر زیات د سرایت چانس هم ډیر زیات دی او ډیر زر سړی ناروغه کوي. او هغه ناروغۍ چې د هضمي سیستم پورې تړلي دي، لکه اسهالات شول، استفراقات شول، کولرا شوه، یا مثلا مورقه شوه، یا د جاردیا په نامه چې ناروغۍ ده، یا امیب دی، دغه ټول انتانات اکثره اوبه زیږوي. په انګلیسي کې هغه اصطلاح ده چې واټر بورن، یعنی هغه امراض چې د اوبو په وسیله منځته راځي. نو یو خو دا مسله ده. دومه مسله دا ده چې اکثره انتانات د ګوتو په واسطه، د نوکونو په واسطه او د مچانو د حشراتو په واسطه له یو انسان او بل انسان ته انتقالیږي. نو هغه کس چې اوبه یا شربت پلوري په سرکونو کې، له یوې خوا نه تاسو وګورئ چې په اوړي کې دا د اوبو خرڅول ډیر زیات دود دی او دستور دی، ځکه خلکو اړتیا ورته ډیره زیاته ده. له بلې خوا نه په همدې اوړي کې بیا حشرات او مچانو دا شیان هم ډیر زیات دي. نو کله چې دوی هغه د میوې اوبه خرڅوي، له یوې خوا نه خو هغه که مچان راځي په هغې باندې کښېني، دوی بیا دومره حفظ الصحه نه مراتوي چې هغه په پاکو اوبو کې دوه درې پله ووینځي او بالاخره بیا جوس یا شربت جوړ کړي او اخیستونکي ته ورکړي، دا نه مراد کیږي. او له بله پلوه که تاسې وګورئ، لیمو یې د نمونې په شکل ایښی وي خو د طبیعي لیمو نه استفاده نه کیږي، هغلته کیمیاوي مواد دي، رنګونه دي، له هغې نه استفاده کیږي. چې دا کیمیاوي رنګونه، کیمیاوي مواد هم اکثرا د معدې تکالیف، نس ناستي ناروغۍ، د استفراقاتو سبب کیدلی شي. د ام د جوس په نامه یو شی خرڅیږي، ام خپل ام نه وي، پوډر وي، رنګ وي، یو بل شی وي چې هغه بیا د صحت لپاره ډېر تاوانونه لري.
ډاکټر حلیمې له ټولو کسانو نه چې په بازار کې ناپاکه نوشابې څښي غواړي چې په ځان دې لږ زحمت ومني، له کور نه دې سي او بل ځان سره واخلي او د تندې په وخت دې وڅښي.
متل دی چې غل نه اوړي نو مل دې واوړي. نو که چېرته زموږ منصوبین ورته توجه نه کوي، زموږ پلورونکي ورته توجه نه کوي، راځي چې موږ یې وانخلو. کوم شی چې موږ ته زموږ په نظر باندې ښکاري چې یاره دا صحیح نه دي، تاوان رسوي، نو هغې څخه پرهیز وکړو. راځي د هغه د خولې د مزې پسې ونه ګرځو. تیږي کسان چې څوک اوبو ته اړتیا لري یا ضرورت ورته لري، دې پسې ګرځي چې په دې خولې باندې ښه ولګېږي، بیا د بادي مشکلاتو لپاره فکر نه کوي پرې چې یاره په خولې خو ښه ولګېدل، خو چې د معدې او د کولمو به بیا څه حالت وي. نو ښه خبره دا ده چې کله دوی دفتر ته ځي، وظیفې ته ځي، کوچنیان مکتب ته لیږي، والدین یا مور پلار په مخصوصو صحیح پاکو بوتلونو کې ورته کور کې اوبه برابرې کړي، دوی ته ورکړي، بالاخره ځان سره ویسي، خیر ده کله ګرمې وي. د اوبو ګرموالی د دې باعث نه ګرځي چې دوی ته مشکل یا ستونزه پیدا کړي، د میکروبونو، د سالاتو، د نسناستي او د استفراقاتو نه خو به په امن کې وي. او راځو هغه کسان ته چې کاهلان دي، غټان دي، اقتصادي وضع هم ښه نه ده، نو دوی هم کولی شي ځان ته کور کې اوبه جوړې کړي، په یو صحیح بوتل کې ځان سره راوړي او بالاخره هر وخت چې اړتیا او ضرورت ورڅخه استفاده وکړي. هر هغه شی چې په مصنوعي ډول جوړیږي، په قطیو کې پک کیږي او بندیږي او بیا د هغه بوی تغییر کوي، رنگ تغییر کوي، نو دا د صحت لپاره خاص تندیری ښې نه دي. نو که ډیره اړتیا د جوس او د شربت لپاره وي، ښه خبره دا ده چې د تازه جوس او د تازه میوې د جوس څخه استفاده وشي، خپله دې جوړ کړي. مثلا بیلګه تاسو ته وایم چې که دوی د مڼې اوبو ته ډیر هوس لري چې ویس کی مخه خبره داده چې مڼې واخلي کور ته ویس خپل جوسر ماشین ځان ته واخلي خیر د لک سناسه مصرف هم پکار دی د لپاره چې زمونږ صحت خوي نو خپل کول شي جوس ځان ته جوړ کی بل اخر ورس خی استفاده وکي نه دا چې هغه د مڼې چاپم پی باندې وی او لیبلم پی وهل شوی وي قطیم پک شوی وي بیا هغه په 15 افغانۍ خرڅیږي د هغه بد کیفیت او ارزښت څومره
په بازار کې د بی کیفیت جوسو شربتونو او د غوبو خرڅولو کراچۍ چې عام خلکو ته سیستونځ پیدا کوي لری کول د خاروالۍ مسولیت هم دی د مارکیټونو د تنظیم رئیس خیر محمد صفدری وایي چې دوی بار بار کوشش کړی چې مخې ونیسي خو بیا هم لیدل کیږي چې اوراس تربل ډیریږي
موږ هر ورځ تقریبا یو موټر هغه نو شابه د بازار لمخه ټولو چې له صحیح نظر عام خلکو ته تاوان رسوي کله مو چې ټول کړل بیا یې په مناسب ځای کې سوځو په دې ورځ کې موږ په یو قانون هم کار کړی چې د هغې له مخې به هغه کسان چې غیر صحي شیان پلوري جریمه سي موږ خپل کار کوو له عامو خلکو څخه هم غواړو چې خپل دې هم خپل روغتیا ته پام وکړي هغه څه دې نه څکي چې پاک نه وي او په څښلو یې ناروغه کیږي